د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د لندیا قوسه 13 د دسمبر 8. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې سوریه کې روانو تحولاتو د نړیوالو اندېښنې پارولې دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تېره شپه په خپل اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کېدلو او انجینیر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی و، او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه زوړی. دغه امریکایي ډیپلوماټي ویلي، نوی ماشومات به نه زیږي، مایند به امري او ټول افغانان به کړاو غالي. هغه زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل سي. د طالبانو د عمومي مشر د نوی فرمان له مخې د سیشن بیل ورځي په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبه ورځ د طالبانو د عامه روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسمي څنې دی ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان لکبل د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه لیکلي چې دغه لارې تیر شپه 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ و تړل سو. د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکو د تونل په دوړو لوريو کې د وسایطو د تخلیه په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وی د تونل په دوړو خواو کې د واوري پاکېدلو چاري روان دي چې د شرایطو له مسایدې دوه سره به دغه د موټر پر مخ پرانیستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونيت پرونشن به په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستي راپور چې د افغانستان د اقتصادي وادې تر عنوان لاندې خبر کړي له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتې په څیر لوی پروژې پلیسي وي او خلکو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. نړیوال بانک تیر چهارشنبه په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه دی. نړیوال بانک له دې وړاندې په یو بل راپور کې ویلي و چې سږکال د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات کم سوي، چې علت یې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مالونو د مالیاتو لوړیدل یاد سوي وو. پازرګونو موترزان پرون شنبه د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغه پریکړه په مخالفت کې لارو سړکونو تر وتل چې په اروپایي ټولنه کې د دې هوا د غړیتوب په اړه مذاکره ځندوي. د اعتراضونو چې له څورزو د تبلیسی په ګډون د ګورجستان په نورو لویو شهرونو کې روان دي، موترزان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ډیری موترزان د امنیتي ځواکونو له توقيف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشی کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول شوي دي. د ګورجستان پولیسو 48 موترزان نیولې دي. د ګورجستان د بلوازت پولیسو پرون سهار ویلي، د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولې دي. تیر اونۍ په ګورجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګورجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې چې پر اساس تر 2028 میلادي کال پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کیږي ځنډوي. د اعلان په ګورجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلې دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په پاریس کې د اوکرين پر جګړې خبرې وکړې. زلینسکی دا درې اړخیز خبرې شی او ګټوري بللې او ویلي دي چې د اوکرين د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکرين لپاره پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلینسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څورځنی سفر نن یکشنبه پیل کړي. د بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي، سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي. او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د بریتانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د بریتانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. او د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالیو په لړ کې نن یکشنبه د استقلال ټیم د جوانانی پیروزی او د اتک انرژي ټیم د خراسان فاریا په وړاندې مسابقه کوي. پرون شنبه د ابو مسلم ټیم د خدیم اف سی ټیم ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او د عدالت فرا ټیم د یشلر ټیم سره لوبه 2-2 په وړاندې مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ د تیرې جمعې په ورځ د 12 لوبډلو په ګډون د هرات په کوربه توب پیل شوې او یو میاشت به دوام وکړي. په پیل کې د سوریې وضعیت ته کتنه کوو. د سوریې یګان چې مشریه یو افراطي ملیشه ډله کوي مرکزی شهر هم ستننوتلی دي. د سوریې د رژیم لاتړي روسیا او ایران هڅه کوي چې د سوریې د مستبد ولسمشر بشار الاسد رژیم او په سوریه کې خپل شتمنۍ خوندي وساتي. هومس د پلازمینې دمشق او د سوریې د ساحلي ولایتونو ترمنځ پروت دی او د سوریې مشرتابه ته له همدغو ساحلي ولایتونو ملاتړ برابرې دی. د هیئت تحریر شام په نوم د یاګانو د ډلې مشر ابو محمد الجولانی پرون نوښت ویلي چې جګړه ماری د هومس شهر د ازادۍ په وروستیو شیبو کې دي. دغه شهر د اوسیدونکو شمیر 1,500 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر شام ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د یګانو قمندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوالو د سوریې مرکزی شهر هومس په بشپړ ډول آزاد کړی دی. حسن عبدالغنی زیاته کړې چې د دوی وسلوال هومس ته له داخلېدو وروسته څه باندې 3,500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. د رویټرز خبری اژانس په لیکنه دغه یاغان توانېدلی چې تیره اونۍ پر حلب شهر ولکا ټینګه کړې چې ورپسې پر درعا، هما او سویدا هم ولکا ټینګه کړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې د سوریې یاغیانو خپل ناڅاپي پوځي عملیات چټک کړي او د ولسمشر بشار الاسد د ځای ځایګي په باب معلومات نشته. د سوریې حکومت تر فشارونو وروسته اړسو هغه اوازې چې ګواکې اسد له سوریې تښتېدلې رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آزاد اروپا آزادی رادیو ته ویلي چې واشنگتن په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. ځایي اوسیدونکو ویلي سره له دې چې پلازمینه دمشق هم د سقوط په حال کې ښکاري، خو لا هم امنیتي ځواکونه پر سړکونو او کوڅو لیدل کیږي او دوکانونه له خوراکي موادو تش سوي دي. په سوریه کې روانو چټکو تحولاتو ټولې سیمې ته ټکان ورکړي او لبنان له سوریه سره د خپلو سرحدي دروازو د تړلو خبر ورکړي، خو یوازې هغه دروازې پرانستلې چې د لبنان پلازمینه بیروت د سوریې له پلازمینه دمشق سره تړي. د سوریې بل ګاونډي هیواد اردن هم له سوریې سره خپلې ټولې سرحدي دروازې وتړلې. په همدې حال کې تیر شپه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د اتو کلیدي هیوادونو له مشرانو سره په دوحه کې د یوې سرمشریزې په څنډه کې د 2 ساعتونو لپاره جرګه سو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هڅه کوي چې په جنیوا کې عاجلې مذاکرې راوبولي څو په سوریه کې منظم سیاسي انتقال ته زمینه برابره سي. د سوریې یګانو پرون ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د خپلو پوځي عملیاتو پر مهال کیمیاوي وسلې ونه کاروي. په دې اړه اندېښنې وې چې شایي هغه وسلې چې په نړیواله سطحه ورباندې بندیزونه لګول سوي د دغو یاغیانو لاس ته ورسي. ځینو بهرنیو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته د نمونو نشولو په شرط ویلي چې د بشار الاسد حکومت شایي د پرزیدو په حال کې وي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دغه حکومت شایي په 10 ورځو کې نسکور سي، خو یو بل چارواکي بیا ویلي چې اسد شایي روانه اونۍ لواکه وپرزول سي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
ستاسو له پیغامونو د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو کارکونکو ته مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ غږ در اسلامي امارت در مشرانو پورې ورسېږي. برق پخوا په 2 افغانۍ و، اول وار په 1.5 افغانۍ و، بیا په 2 افغانۍ شو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډېر خلک شکایت کوي، ډېر خلک راوتلي دي. زموږ غږ در لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې دا برق بېرته اصلاح کړي. پخوا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 4 افغانۍ کې. چې پخوا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانوي. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته یې ښاروالي روپۍ ځینې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آزادی رادیو ٹول کا کہوں گا تھا میں نے ڈاکٹر سلام عصمت اللہ ولایت کے عزیزان فریاد پورو شارا وقت سختی داد پر ٹھیک سما لیے ڈیر جائے د بل طرف سره د علما څخه د مشتان بې امامانو سولو د هغو سوشرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي، علما مو دوی خپلواکه نه سوله، دا د لوی تر اثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سوشرون چې دي هغه دوی اخي. پخوا به خلک بې امامان تور کول، او هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې په دې کې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلام نه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمي پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنیو زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، دې مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنې ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
خو ځینې نور بیا د خفګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلک هم زیات درک کړلو، د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه راجوړ کړو. موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمنه اپتونکو، د اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپل ښکلا لري. خو دا ښکلا هغه وخت نوره هم زیاتېدلی شي چې په خبره یې ژوند دی لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان وری، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پیل کې د کابل اوسیدونکي لیما د ژمي د موسم په اړه راته وایي.
زمي سره مې څه نه لګیږي، لار اړخه د دې له دې خړې هوا سره، له یخ سره یې څوک بیرون نسي وتلی، له دغو ټولو سره یې ددونو سره مرستیا و سرم بخیر سی فضای را تخستکون اخکاری که این تر پسرلی پوری و رسل پسرلی نبیاد سی او وقت سی بیاد این ترمانی پوری سی دیت تشویش نوری مال دون وقت پیرش داده بیاد زمائی را رسی که طول نغدی وری مازم وانا پا مغو چورتونو که سی تیری دینو کسانو خوشی گی بیا هم دا شخصی نظر دیسی تو که وای چی دیمانو خوشی گی ولی دین کسانی چی لوری ندیر علا قل زمی سر لری چی دوی گرچی گی پا وارو که یا برس جنگی وکی یا ملار سیلری ولی تونو تا دیخ